دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچوال د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وايي افغان حکومت لا هم د سولې خبرو اترو د دوام لپاره لیواله دي او تیروتنې به تکرار نشي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله چې نن یې په کابل کې وی خبري ناستې ته خبري کولې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت لا هم د سولې خبرو اترو د دوام لپاره لیواله او هڅاند دي. عبدالله دا څرګندونې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مل د امریکا له سفاره تر رستنېدو یو ورځ وروسته کوي. دی وایي طالبان باید پوه شي چې د جګړو دوام د هیواد د اوسني وضعیت د حل لاره نه ده او د اوسني وضعیت لپاره د سیاسي لارې ټاکل غوره دي. عبدالله په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په اړه هم خبرې وکړې او د ولسوالیو د سقوط په اړه یې هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې دا سقوطونه د حکومت او امریکا ګډ پلان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي ابراهیم طاهریان هغه وړاندیز چې ایران، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو لپاره یې کړې ومانه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طاهریان پرون له اتمر سره په کتنه کې پاکستان ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات وړاندې کړل او د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د یوې غونډې جوړېدا یې د افغانستان سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا او د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. د خبر پاڼې له مخې اتمر دغه وړاندیز په اصولو کې تایید کړ او هغه د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره مهم وبلله. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دغه غونډه به کله جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو چې د افغانستان له خاورې د پاکستان د تحریکی طالبان د ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې په اړه په غبرګون کې ویلي چې دا ډله نه په افغانستان کې جوړه شوې او نه هم په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې رسنوی ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستانی طالبان او نورو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان ټولو ترهګرو ډلو ته چې د افغانستان او سیمې ثبات او هوساینه له خطر سره مخامخ کوي په یوه سترګه ګوري او په وړاندې بې توپیره چلند کوي او له نورو ټولو هیوادونو په تیره بیا له پاکستانه هم غواړي چې له ترهګرو ډلو سره له توپیر پرته چلند وکړي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې په هر بڼه چې وي د بندنیو ځواکونو پاتې کېدل د اشغال په معنا دي. طالبانو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي شاوخوا 650 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي چې د کابل د هوایي ډګر او ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي وویل که په هر بڼه په دې هیواد کې نړیوال ځواکونه پاتې شي هغه به د دې ډلې لخوا اشغال وانګیرل شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم دا خبره پرون له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې کړي او زیاته کړې ده که دوی دلته پاتې شي نو د طالبانو په باور دا به په یو ډول د اشغال د دوام په معنا وي. په دې صورت کې به دا د امریکا لخوا له شوي تړون څخه سرغړونه وي او طالبان به بشپړ حق ولري چې په وړاندې یې عکس العمل وښيي. د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه تر اوسه چارواکو رسمن څه نه دي ویلي خو یو شمېر سرچینو ویلي چې دغه ځواکونه به تر هغو په کابل کې پاتې شي چې د ترکیې ځواکونه د کابل د هوایي ډګر د چارو مسؤلیت واخلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 12 له افغانستانه ووځي. افغانستان کې جګړو تیرو دریو میاشتو کې 150,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې 150,000 کسان د جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادۍ راډیو ته وویل دوی له یو شمېر مرستندوی مؤسسو سره په همغږۍ له دوی ډیرو ته مرستې رسولي او په یو شمېر سیمو کې د بې ځایه شویو د پیژندلو لپاره سروې پیل شوې ده. هغه خوا اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل نننی تازه راپور کې وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه 191,000 افغانان د جګړو له امله بې ځایه شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ شمیرې ښیي چې نږدې 4.7 میلیون افغانان په کور دننه د جګړو، وچکالۍ او ځینو نورو ستونزو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او 2.5 میلیون افغانان خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ایران وای د دې هیواد د اټومي تاسیسات او د نن د هغه کمرو له خوا خستل شوی فلمونه به چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې نصب کړی وي دغه ادارې ته ورنکړي، ځکه ورسره د څارنې شوی هوکړه نوره پای ته رسیدلې. دا خبره د ایران د پارلمان رئیس د دې هیواد یوې رسنۍ ته کړې. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس تسنیم د دغه هیواد د پارلمان رئیس محمد باقر قالینباب له قوله خبر ورکړي چې ویلې دی په دې اړه هوکړه د چنګاخ په دریمه پای ته رسیدلې، نو ځکه به هیڅکله هم د اټومي انرژي ادارې ته صف شوي معلومات ورنه کړي. د ایران پارلمان په تیره کب میاشت کې یو مسوده تصویب کړې وه چې له مخې د درې میاشتو لپاره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکي کیمرې پرېښودل شوې چې د اټومي تاسیساتو دننه فلمونه ثبت او هڅړي. دغه څارنه د یوې بلې میاشتې لپاره د چنګاخ تر درېیمې پورې غځول شوې وه. ایران او د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره د اروپایانو په منځګړیتوب په خپلو کې غیر مستقیمې خبرې پیل کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول کانال په نوم د یوې بلې اوبلارې د جوړېدا لپاره د کار پیل د خپل هیواد د پرمختګ په تاریخ کې یو نوی باب وباله. د دې اوبلارې پر جوړېدو 15 میلیارد ډالر لګښت کیږي. اردوغان چې د دې پروژې په پرانیستون کې مراسمو کې خبرې کولې، دې ته په اشاره چې د 15 هیوادونو متخصصانو د دې کانال په ماډل جوړولو کې ګډون کړی، ژمنه وکړه چې دا پروژه به په نړۍ کې د چاپیریال ساتنې له نظره تر ټولو د ښې پروژې په توګه یاده شي. د اردوغان په وینا د دې 45 کیلومتره اوږدې اوبلارې د جوړېدو له کبله به هر کال تر 112 میلیونه لیتره زیات سونګ مواد وسپمول شي. د ترکیې حکومت غواړي دا اوبلار چې د تور سمندرګي او مرمری سمندرګي ترمنځ جوړیږي د باسپورس تنګي په ځای وکاروي. په پام کې ده په لسګونو هیوادونه په تور سمندرګي کې د نږدې 2 اونۍ لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلېږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته نږدې د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړي. د سمندري وږمې په نوم دغه تمرینات به له نن څخه د جولای تر 10 روان وي چې 2 هیوادونه په کې برخه ولري. په دغه تمریناتو کې د تور سمندرګي په شاوخوا کې اکثریت پراته هیوادونه د ناټو متحده او شریکان برخه اخلي. په تمریناتو کې 15,000 پوځیان، 2 کښتۍ، 40 الوتکې او د ځانګړو عملیاتو او خیز وهلو 13 ټیمونه شامل دي. دا تمرینات په داسې حال کې پیلېږي چې روسیه تیره چهارشنبه ادعا وکړه چې د خبرداری ډزې یې کړې او د برېټانیا د ډیفینډر په نوم د جنگي کښتۍ پر لارې بمونه غورځولي. څو دغه کښتۍ مجبوره کړي چې د کریویا ټاپو وزمې سیواستوپول ښار ته له نږدې ساحې خپله لاره بدل کړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د جمهور رئیس اول مرستیال امرالله صالح اسلام آباد ته خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو نه ملاتړ په زیان تمامېږي. صالح چې تازه د واشنگټن نه کابل ته ستون شوی دی وایي پاکستان د طالبانو کوربه دی. په همدې حال کې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په درشل کې د ملیشر لشمیر هم مخ په زیاتېدو دی. نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویل چې واشنگټن ته د ولسمشر غنی او ملګری پلاوی سفر یې د لاسته راوړنو ډک و. ښاغلی صالح زیاته کړې ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په افغانستان کې د سیمې پر رول باندې پراخ بحثونه شوي دي. خو د ولسمشر مرستیال په خپل فیسبوک پاڼه کې پاکستان ته خبرداري ورکړای
د طالبانو ملاتړ به ډیر زیات توان ولري، وضعیت بدل شوی. نن ورځ نه یوازې زمون بلکې د پاکستان په پارلمان کې ځنې ویښ وجدانونه د طالبانو پر لاس د افغانانو د وژنې سیاستونه محکوموي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیرونه د افغانستان پاکستان دوه اړخیز غونډه کې واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه ویلی وو ک واشنگټن ته تک د پاکستان ملامت ولوي د سفر به هیڅ ګټونه لري. واشنگټن ته د ولسمشر غنی سفر په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو او د طالبانو په ضد د ولسی پاڅونونو سره امهاله وو. په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو له ملاقات نه څو شېبې مخکې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایله وروسته د لومړي ځل لپاره بې پیلوټه امریکایي الوتکو د افغانستان په شمال کې پر طالبانو بمبارد وکړ. خو پینټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دموکرات سناتور ټیم کین د امریکا غاک سره مرکه کې ویلي چې 350,000 افغان امنیتی ځواکونه د شاوخوا 40,000 یا 50,000 طالبانو په وړاندې جګړه نشي کولای، نو 2,500 امریکایي عسکرو سره به کوم تغییر را نشي.
زه د طالبانو د بریلیتوبونو په اړه د پام وړ اندېښنې اورم. خو ما تیر اونۍ د افغانستان د پارلمان د غړو سره ټلیفوني خبرې وکړلې او ما ونه شوای کړای په دې اړه سم جواب ترلاسه کړم چې ولې سلګو نظر افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای د طالبانو په څیر د یو کوچنۍ ډلې پر وړاندې بریالي شي او کدو جګړه نشي کولای یا یې کول ته چمتونه وي نو دوه نیم زره امریکایي سرتیري بدلون راوستلی شي لشلو کله وروسته زه فکر نه کوم
Afghan security forces
په ورته وخت کې چارواکي وایي چې په قندوز کې د ورستو جګړو له امله 15000 کورنۍ لخپل کورونو بې ځای شوې دي
او راشته تفلور پرنس د کټه پلان د کټه خل 500 فرملاس بردارند ان دوه درسته ټول امجه مې مرا هیڅ نه مې کړی دروي بیرم نو مې تل تک کده مرا بیرم کښه
قریب
شکل مې نه پرې نه تفلور مال امجه امه د هفته امجه شته
تابال ما کدام کمک دریافت کرده نتونستیم همه امین روز مکتب ظرفی سرمی میکرد سرش گریبار شد و این ساده اینمی دقیقه اینمی لحظه اینمی چی میکنم تو گرخت هست پیش با گرخت
دو کندوز در سنگ افغانستان په نورو ولایتونو په تیره شمالی ولایتونو کې هم د طالبانو د وروستي تشدد د زیاتوالي له امله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې دي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري
درنو اوریدونکو د افغانستان د دفاع وزارت ویل دي چې په تیر څو ورځو کې په طالبانو باندې هوایی بریدونه زیات شوي دي طالبانو د دې بریدونو په ځواب کې ویل دي چې دغه سي پاراون کې اعمال عکس العمل ته زمينه برابروي مګر یو شمیر کارپوهان وایي امریکا حق لري چې په دې هوایي بریدونو کې ځکه چې طالبانو تاریخوالي او جګړې ته شدت ورکړی دی لیمینیا زیرا لیګل رپورت نظرانه یوسف زیل ولی
تیر سورز کې د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې طالبانو باندې هوایي بریدونه وشول طالبانو د غبریدونو په خبرون کې ویل دي چې د امریکا داسې کړې پارون کې دي او د جواب لپاره زمينه برابروي د نظامی چارو کارپو اسد الله ندیم وایي
افغان هوایی ځواکونه دومره توان نه لري چې طالبان په دغه غټه جغرافیا کې هغه وکي موت وکي زه فکر نه کوم چې امریکایان تر څو چې د دوی عسكر وتل بشپلا پوره شي په طالبانو کې په طالبانو باندې غټه هوایی بریدونه شروع کړي
خو یو شمیر نور کارپوهان بیا وایي چې د طالبانو د تاوتریخوالي او د جګړې زیاتوالي ته پکتو امریکا حق لري د افغان ځواکونو په ملاتړ په طالبانو هوایی بریدونه وکړي د سیاسي چارو کارپو سرور نیازی وایي
طالبانو او امریکا تر منځ کوم حکومت لري چې لاسو په اړه راغلي چې طالبان باید په تاوتریخوالي راکم کې او په لوی کارونو باندې حمله ونه کړي تاسو ولې په ځای دې چې تاوتریخوالي راکم شي بلکې څو څنګه جا شو او د دې سیمې تر ولکې لاندې راوځي
د افغانستان د دفاع وزارت بویان روح الله احمد زیوی
زموږ ځواکونه د تجهیزاتو اکمالاتو او مورال له هيڅ په خنظامي وضعیت کې دي او زموږ وروسي لاسرورونو عملیاتو په خصوص هوایی ضربو دښمن سخت ناتوانه کړی دی
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلیریشتو ساتونو کې یو سل درې نوي طالبان وجل شوې دي او یو سل دیرش نور ټپیان شوې دي د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې طالبان د جګړې په محل د جنوبي ولایتونو پولیس والیو کې پاکستان ته د افغان پوز د ټانکونو د لید زمينه برابروي
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ووینځو د توخي او پرنج پر وخت د سمال او یا څنګه خلی ته ونیسو له کوره به ضرورت بهر ونه وځو او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزر پټ دې کې د هر چا صحت خوندې کیږي زانو شواش نه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده په افغانستان کې د جګړو د زیاتیدو نو وروسته د عامه روغتیا وزارت په جګړه کې د ښکېل غاړو نه غوښتي چې د ډاکټرانو او طبي پرسونلو د بی طرفۍ درناوی وکړي د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان په سلور د شولایتونو کې روغتونونه په استراري حالاتو کې د ناروغانو د علاج لپاره چمتو دي. د امریکا غا خبريال اکرام شینواری په دې حق لا راپور شاکړه ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی، د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د طبي کارکوونکو په بې طرفۍ ټینګار کړی او د ښکېلو غواړو غوښتي چې خلکو ته د روغتیا خدمتونو په رسولو کې دي دغه وزارت سره مرسته وکړي.
موږ ډاکټر یو، طبيبان یو، موږ ته ناروغ اهمیت لري او مهم ده. وخت چې ناروغ زموږ تر روغتون ته رسیږي راځي، موږ د دې نه پرته د دوی د قوم دا چې کوم جنا پورې اړه لري، په څه دلیل ټپي شوی دی، زموږ یوازنۍ رسالت د ناروغ درملنه ده. ژغ مې پر ټولو جناو نه دادی چې د روغتیا وزارت دا بې طرفي او دا مسلکي توب په نظر کې ونیسي، موږ ته دا فرصت برابر کړي چې د جګړې ټول ناروغانو ته او د غیر جګړې ناروغان ته چې په لوی امید زموږ مراکز خواته راځي، د دوی د تګ راتک او دوی ته د خدای درملنو وړاندې کولو په برخه کې د روغتیا وزارت سره مرسته وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې زموږ د روغتیاي خدماتو وړاندې کولو پر وړاندې خنډ ایجاد کړي.
ډاکټر مجروح دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې افغانستان کې د یوې خوا جګړې ډېرې پراخه شوې او د بلې خوا د کرونا وایرس د وبا درېمه څپه هم په دغه هیواد کې لا د خپرېدو په حال کې ده.
د دې تر څنګ چې کرونا سره موږ لاس په ګرېوان یو او په څلور دېرش ولایاتو کې زموږ خدمات وړاندې کیږي، سیاسي او امنیتي اوضاعو ته په کتو سره د روغتیا وزارت څلور دېرش ولایاتو کې ټول روغتونو کې د ایمرجنسي حالاتو لپاره عامو ته آمادګي لري. په هر روغتون کې 300 تر 400 ناروغان لپاره موږ د ایمرجنسي دوا او ملزمه او ټول مواد آماده کړي دي.
د عامه روغتیا وزارت د دوشنبه د ورځې د لیسپیش پیرونو له مخې په تیرو 30 ساعتونو کې په افغانستان کې د څلور ولایتونو پرته په 10 ولایتونو کې په مجموعي ډول د کرونا وایرس 1400 مثبتې پیښې حساب شوی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1,300 ته رسیدلې دی. همداشان په تیرو 30 ساعتونو کې 910 تنه د کرونا له ناروغۍ بېرته ښه شوي او 3 ناروغان د کرونا په ناروغۍ مړه شوي، چې ورسره په دغې ناروغۍ تر اوسه د ټولو مړه شوو شمیر 3,300 ته رسیدلې دی. که څه هم د عامه روغتیا وزارت رسمي شمیرنې په افغانستان کې په روانه اونۍ کې د تیرو اونۍ په پرتله د کرونا وایرس په پیښو کې یو څه کموالی ښیي، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې لا هم په دغه هیواد کې د کرونا وایرس وبا د خپرېدو په حال کې ده. د عامه روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که چیرې خلک د دغه وزارت روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي، نو ممکن د لوی اکثر په ورځو شپو کې به د کرونا وایرس د مثبتو پیښو ګراف یو ځل بیا پورته لاړ شي او روغتونونه به بیا د کرونا په ناروغۍ د اخته ناروغانو څخه ډک شي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 2,403 ناروغان د کرونا وایرس له ناروغۍ کړېږي. دا وزارت وایي چې یو زیات شمېر د دغو ناروغانو د روغتونونو پر ځای په خپلو کورونو کې تر درملنې لاندې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
ګرانو اوریدونکو، په کندز کې سلګونه کورنۍ د جګړې لامل له خپل کورونو نه وتلې دي. دا کورنۍ د کندز د ښار په هغه خونځیو کې اوسېږي چې د کورونا له وجې رخصت شوې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ګل رحیم نیازمن د دغو کورنیو د حال په باره کې راپور شا کړی دی.
د قندز په جګړو کې په زرګونو خلک له خپل کورونو وتلی او د خار په بیلابیلو خونځیو کې مشت شوی دي، چې بي ځای شوی خلک وایي چې په کورونو کې وسلوالو طالبانو سنگرونه جوړ کړي او کدی ورشي بیرته یې نه پرېږدي چې خپل کور کې ژوند وکړي. دغه خلک چې د جګړو له وجې له خپل کورونو راوتلي وایي چې ایوازې وچه ډوډۍ خپل اولادونو ته نشي رسولې. د قندوز خار د جګړو لامل را کډه شوی خلک د خپل حالت پاړه داسي وایي.
نو می صوفی امیر محمد دا اواره سوی استراغلی سیندا دورې تر کې اندال د اول مکتب کې ول مکتب را اوس ټول و استراغلی استراغل دا دی او ترک بغل کې دونه لاندې دا څنګه جای جوړ کړای دا پراته اندا غوډان دی وټی کې دغلط پراتی و مری ډوډی کچ کی پیسې زما ته اوسه ډوډی راخلم راوړم او کوم او کینو دغلط پرمې اتل لګی شي پاکه نه تو یو کړل مجبور راوته لوته نو دې ته وای چې لا څو کورو ته ال طالبان په مخه تا کې طالبان دي بریدیم نو وای اوسې دې تلاته
خانه رفته نمیشه خانه طالب هاست و اوجه رفته نمیشه خپل په مایده کده داخل در آمده اوجه جنگ هسته چه چه پویدار هست باشه چه رفتن بریم
دوی وی چه پا جگرو که هم خلکو تا هم تلفات اوختی و همی کورونا ویجر شویدی د قندوز مدنی فعالان او د دغه بې ځای شو خلکو لپاره د مرستې ټولولو کمپاین وکړ. عبدالستار شمال د دغه خلکو په اړه داسې وایي:
په حدود 1590 تر 200 کورنۍ پورې دلته را ماجر شي او چې د مکتب په اتاقونو کې او د باندې خیمه وهلې وي یا یاغه زړو کې او یا ډېر نری ترپاړونه په سر باندې اوار کړی او عملته ژوند کوو. کله چې افراد منګه شمار کړل تقریبا 2300 اتیا په دې کې ماشومان هم وو، په دې کې میرمنې هم وې، په دې کې لویان هم وو.
هغه زیاتوي چې نور خلک هم له خپلو کورونو د وتلو په حال کې دي.
نو ډېر یو بد وضعیت کې وو، یو خو ازدحام د خلکو دقه په دقه زیاتېده او سروې هم ټال شوله. تقریبا څلور ورځې پرې واوښتېدلې. اې دې د ډوډۍ مشکل هم درلوده. دغه نه تعداد ته کله 200 کله 250 کله 300 خوراکه ډوډۍ وړله. غږ هم اوچت که او د هماغه غږ په اساس د اغزر خوراک ډوډۍ هغه ته تنظیم شوله. نو د اغزر خوراک ډوډۍ هم باز ته نه رسېدل، ځکه د دوه نفر په سر به یو خوراک ډوډۍ ورکول کېدل، کله به د درې نفر په سر به و یو د بیګا به و. نو اته داسې فامیلونه هم چې د سار نه مته بیګا پورې وږي عمل ته پراته وو.
له تیرو دوه ورځو راهیسې په قندوز کې د جګړې شدت کم شوی، خو لا هم د ښار په څنډو کې د افغان ځواکونو عسکر او وسلوال طالبان یو بل ته مخامخ دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د حالاتو په حق له راپورټونه اوري. د تیرو څو ورځو رئیس د خوست په ګنشمیر سیمو کې ځینو مخابراتي شبکو د شپې لخوا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. خلک وایي چې د ستونزې د مشکلاتو سره مخ کړي. د امریکا خبريال ابراهيم رحيمي راپورټ راکړل.
که څه هم د هیواد وروستيونه امنه یو د خوست پر امنیتي وضعیت ښکارا کوم منفي اغیز نه دی کړی، خو د یو شمیر امنیتي تهدیدونو له امله ځینو مخابراتي شبکو د شپې لخوا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د دې ولایت د نظر شکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو خانودین انیس آشنا راډیو ته وویل چې د تیرو 15 ورځو راهیسې په سیمه کې د شپې لخوا مخابراتي اړیکې پرې کیږي. انیس وویل چې ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ ته نه لاسرسي خلک لستوندو سره مخ کړي.
دلته خلک بيخي د ستون سره مخامخ دي، د ډېر ستون سره مخامخ دي. خلک نشي کولای چې د انټرنیټ له سرسای ولري، خلک نشي کولای چې سره اړیکه ونیسي، خلک نشي کولای چې چا پوښتنه وکړي، چا احوال واخلي. موږ هم د ډېر ستون سره مخامخ یو. موږ هیله مند ده چې د مخابراتي شبکې خپل پلیټونه د شپې لخوا هم دوباره پایل کړي.
د دې ولایت سپیرا، صبری، باک، مساخیل او د زینو نور ولسوالیو د غرض د ولایت د مرکز اړوند زینو سیمو اوسیدونکو د شپې لخوا د مخابراتي فعالیتونو له بندیدو شکایت لري.
هدایت می نوم د یکوبای صبری ولسوالیو اوسیدونکو یمو. مزدګار شپې کو بجونه ای مکمل اسپا کور نه کې مونږ ډیر وسره پازو بیو. چرواکو نه خله کې چې مونږ ته داخلو سي کې ډیر وسره پازو بیو. د شپې می مخې کومار زون وی چی شې وی غام وی درد وی ایسي چاسره نه خبرې کو، بلکې ربورته ډیر اتاونه تر سواله ده.
په خوست کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس محمد عارف احمدزی هم مومنله چې ځینو مخابراتي شرکتونو فعالیتونه کم کړي. که څه هم نوموړی لامل په ګوته نه کړ، خو په کابل کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره لامل امنیتي ګواښونه بولي.
دوی وایي چې دا زمونږ محلي صلاحیت نه ده، بلکې دا د مرکز څخه کنټرولېږي او دوی ته هم دا شکایت کوي دا کار د مرکز څخه کیږي. مرکز ته هم راپور ورکړی دا د اټرا اداره م په جریان کې اچولی ده. دوی هم په دې اړه باندې مونږ ته ډېر څه نه وایي.
د خوست د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست د معلوماتو له مخې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په ټولیزه توګه د 15 مخابراتي شرکتونو 206 ټاورونه شته. د اترا ادارې ویان سید شینواری وایي دغه اداره هڅه کوي چې د مخابراتي شبکو پر وړاندې رامنځته شوې ستونزه ختمه او خدمات عادي حالت ته راوګرځي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو د غستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمينه د 24 ساعته فعالیت ایجاد شي.
په کابل کې د مخابراتي خدماتونو د تنظیم ملي اداره یا اترا وایي چې د هیواد وروستیو جنگ جګړو او نامنیو د مخابراتي فعالیتونو د پوښښ ساحې پراخولو په مخ کې خنډونه رامنځته کړي. د دې ادارې په وینا په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې 150 مخابراتي ټاورونه له منځه وړل شوي، سوځول شوي او یا نسبي تخریب شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر وایي دوی د افغانستان وضعیت او د طالبانو فعالیتونه په جدي ډول ساري. انټونی بلینکن فرانسې او جرمني ته د سفر نه وروسته ایتالیا ته رسیدلی دی. هغه ویلي دي چې واشنگتن ګوري چې آیا طالبان د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د حل د سولې زلارې د موندلو اراده لري یا نه. اروپا ته د بلینکن د سفر او د افغانستان په حق له د هغه د تازه نظریاتو تفصیل په دې راپورټ کې ووري.
د بهرنیو چارو وزیر د یکشن به په سهار روم ته ورسېدو او د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر لیګي دی مایو سره ولیدل. د غرمې وروسته د امریکا په سفارت کې د ملګرو ملتونو د خوراک د مسؤلیت ادارې سره غونډه لرله او د ورځې په پای کې د ایتالیا او امریکا د ګډو همکاریو او واتیکان کې د کاتولیکانو د روحاني مشر پاپ فرانسیس سره لیدنه لرله. د شنبې په ورځ په پاریس کې او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یاوس لیدراین ورته هرکلی وویل.
انټونی تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. دا مونږ ټولو ته ډېر ښه خبر دی چې امریکا بیرته له مونږ سره ملګری شوه.
سره د دې چې په پاریس او وروسته په برلین کې بلینکن ته توت هرکلی وویل شو، خو په دې سفر کې ورته ځینې جدي ستونزې هم مطرح شوې. په دې ستونزو کې د امریکایي استخباراتو هغه ارزونه هم شامله وه چې وی کېدلی شي تر سپتمبر میاشتې د افغانستان نه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو وروسته کابل په شپږو میاشتو کې سقوط وکړي.
But we're looking very carefully at
خومون په افغانستان کې حالات په ډیر دقت سره څارو او طالبان هم په دقیقه توګه څارو چا دی روانې جګړې لپاره د وسولې حل د لارې موندلو په برخه کې جدي اراده لري کنه. موږ په ډیپلوماټیکو چارو کې د خل وو اوسو خدای چې په زور د افغانستان د نیولو هڅه کوي دا د وسولې حل رامنځته کولو سره هیڅ اړخ نه لګوي.
بلنکن د یکشنبه پورز روم ته تر رواني دوه مخ کې په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس امانوئل ماکرون سره هم ولیدل. بلنکن او د فرانسې خارجه وزیر با په ګډه د داعش د ډلې ځپلو اړوند د یو نړیوال ائتلاف ته غونډه مشي هم وکړي.
The threat is morphed and mutated.
دا تهدید اوس بدل شوی دی او نوې سیمه ته تللی دی لکه تاسو چې افریقا پکې ذکر کړ. دا موضوع به د جندا مهم باسوي او زما په نظر د دې خطر په وړاندې اقدام به یوازې پوزي نه وي. په دې کې باید په افریقا کې د بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې په چیر او دا سیاسي چې د داعش له عقیدتي جهتونو سره مبارزه وشي دا سې ډېر نور لارې چارې هم باید وارزول شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریه په اړه اندېښنه ډېره زیاته ده ځکه په خیریه کمپونو کې لزګونه زره خزی او ماشومان د امنیتي خطر او د داعش د سکو خخ چې غواړي دا کم کنټرول کی کړی دی او ځوانان یې د نوو جنگیالیو په صفونو کې جذب کی. د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو کې به بلینکن په واتیکان کې د پاپ سره هم لیدنه ولري. وروسته به د ایتالیا باري او متیرا خارونو کې د جیشل یا شلو سترو سناکي هیوادونو د وزیرانو په مجلس کې ګډون وکړي.
ساری مناستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بي ضرورت په هر ونوځو او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندی کیږي. زه شافیه سردار یم.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوښ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.